ستړي مشه د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډي وی په یو ساعته خبري خبرونه کې هر کله ویم ستاسو قربانه منزه شهیدیم. نن د ګول یادو شنبې ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 28 نیټه ده. دا مهال واخ شوې ده په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی پام وکړئ د مهم خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ستاینه کړې ده چې ویلي دي د افغان طالبانو کورنۍ په پاکستان کې ژوند کوي او د درملنې لپاره هم پاکستان ته راوړل کیږي او همدارز مړی یې هم په پاکستان کې خاورو ته سپارل کیږي. بل پلو د پاکستان قومي اسمبلی کې یو ځل بیا په هیواد کې په صحافیانو یا په خبریالانو بریدونه او په میډیا زیاتیدونکو بندیزونو غندنه شوې ده. خو د خیبر پختونخوا د بنو د جاني خیلو یو قومي مشر ملک نصیب خان مړی وروسته له هغې خاورو ته سپارل شوی دی چې دغه قوم د وژل شوي مشر لپاره د انصاف او همداراز په سیمه کې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره 28 ورځې احتجاجي پرلت وکړ. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به په خبرونه کې شامل وو. زموږ سره مل وسی.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده. تاسو د خبرونو تفصیل سرټی کې واوریدل او دا مهال زو د تفصیل بلوري ته چې زموږ سره په خبرونه کې بیلا بیل راپورونه شته او بیلې بیلې موضوعګانې دي چې د سیمې او د نړۍ په اړه دي چې تاسو سره به په خبرونه کې شامل وو. نو هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مال پاتې شي. دا مهال زو د افغانستان ولوري ته چیرې چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ستاینه کړی دا او هغه بیان ته یې ستاینه کړی دا چې د افغان طالبانو ویلي دي چې کورنۍ په پاکستان کې دی او د درملنې لپاره هم غوی پاکستان ته ورزي او همداراز د طالبانو مړی په پاکستان کې خبرو ته سپارل کیږي. په دې اړه باندې یو تازه ریپورت تیار کړی د آشنا تلویزیون خبریال لیمانیازی تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د طالبانو او پاکستان د اړیکو افشا کولو په اړه دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید احمد څرګندونه ستایلې دي. حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، زه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ستاینه کوم چې له طالبانو د پاکستان ملاتړ افشا کوي. موږ لا زړورو پاکستانیانو ته اړتیا لرو چې پر افغانستان د بریتونو پر ضد خبرې وکړي.
په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو کورونه، کاروبار او جایدادونه، د طالبانو نظامی کمیسونونه، د دوی لپاره د اوسېدو ځای او روغتیایي اسانتیاوي او نور ډېر مسایل هغه څه دي چې د سیمې او نړۍ په کچه برملا شوي.
دا هغه څه ثابتوي چې د افغان چارواکو ټولې دا وی چې په خوایې اوس کړی دي هغه سمې دي او نړیوال ټولنه باید په دې برخه کې به طرفه پاتې نشي.
طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې بې قانوني او تاوتریخوالی واکمن کېدای شي او که چیرته طالبان واک ته ورسیږي پاکستان به خپلې پولې وتړي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ملي او بین المللي ملاتړ لري. د همدې ملاتړ پر بنسټ دوی به د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه دفاع کوي.
انتظار ما ای است تا کشورهای همسایه از مسئله
تمامودانه چې گاونډي هیوادونه له مهاجرینو څخه د فشار په توګه استفاده ونکي.
د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبد الله عبد الله ویلي چې د بهرنۍ ځواکونو لوټل ورسته طالبان د جګړې لپاره کومه پلمه نه لري.
دا ویره نشته چې د امریکایي او ناتو د ځواکونو لوټو سره سم وضعیت نویم لسیسته وګرځي، ځکه هغه مهال ټول نړی د مجاهدینو سره و، ټول نړی د نجیب نظام خلاف امانن، ټول نړی د افغان دولت سره ده.
دا په تاسو حال کې چې په افغانستان کې جګړو تر بل هر وخته شدت اخیستې ده. د افغانستان د دفاع وزارت شمیرې ښیي چې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې یو نوی طالبان وژل شوی او اته دېرش نور ټپیان شوي دي. لیمانی ازی، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
د جی وی ګران اوریدونکو، څنګه چې تاسو په دغه ریپورت کې واوریدل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ احمد رشید ویلي دي چې په د طالبانو مړی هم پاکستان ته راځي او هلته خاورو ته سپارل کیږي او ټپیان هم هلته د درملنې لپاره راځي. هغه دا خبره د پاکستان د جیو ټلویزیون نیو سره په یو پروګرام کې کړې ده. خو پاکستان دغه خبره ولې کړې ده او د دې بیان شاته څه وجوه دي؟ څېړونکي په دې څوایي. د سادیه قاسم شاه څخه نور تفصیل په دغه ریپورت کې اورو.
د پاکستان په یو شخصي ټلویزیون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید منلی چې د افغان طالبانو کورنۍ په پاکستان کې اوسي او تدای هم ویلي چې د اسلام آباد په حدود کې اوسي او زین هم په ګوته کړي او دای هم ویلي چې دلته د هغوی کله کله مړي هم راځي او دلته هغوی علاج له هم راځي. وړاندې به افغانستان پاکستان باندې په خپل خوره هغه وسلوالو ته ځای ورکولو تورونه لګول چې په افغانستان کې ترهګری کوله، خو پاکستان دغه موجودیت نه انکاری و. خو اوس د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نه یوازې دا خبره منلې ده چې دغه افغان طالبانو کورنۍ دلته پاکستان کې اوسي، دلته د هغوی علاج هم کیږي او دلته مړي هم خخیږي. پوهان وای د پاکستان د افغان طالبانو سره داسي اړیکی ښکاره کول او شاته دا واضح کول غواړي چې د پاکستان او د افغانستان د سولې په لړ کې څومره مهم رول دی او پاکستان په افغانستان کې امن راوستلو کې څه رول لوبولې شي. خو سیرم کې وای په افغان طالبانو اوس د پاکستان دومره اثر نه دی پاتې کم پخواو. په پیښور کې د ډان رسپانی اډیټر نارت او سیرونکو اسماعیل خان وای د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دغه بیان کې سنوي خبره نشته، خو آیا پاکستان د دې جوګه دی چې افغانستان کې امن کې خپل رول ولوبوي؟ دا یو غټ سوال دی.
سوال دا پیدا کیږي چې آیا پاکستان اوس هم دې جوګه دی چې طالبان مجبور کی؟ زما خپل خیال دی چې پاکستان د لاسه اوس دا لوبوي تر او په کم رفتار سره چې افغانستان کې طالبان لګیا دي عملیات کوي. یو لسواله پسې دویمه ولسوالی رانی شي نو چې کم د پاکستان غوښتنه و او پاکستان چې کومه وعده کړې و نو هغه ماته نه ښکاري چې طالبان هغې ته د اورېدو پدا کې دي. دوحه کې اوسه پورې څه پرمختګ نه دی شوی، نه د طالبانو دا اړخه نه د اشرف غني صاحب د حکومت دا اړخه، داسې څه نوی پیشنهاد مخې ته راغلی دی. که تاسو د کتلی دینه مخکې هم پاکستان، چین، امریکا او روس دا اړخه چې کوم خبر راغلی وای کوم دا خبرو چې په زور چې کم کو کم حکومت چم په زور ونیو هغه به نه تسلیمیږي. پاکستان غواړیم نه چې دی دی په یوازې حکومت لاسته کی، خو د دې د مخنیوي لپاره هم په دې پوزیشن کې نه دی چې طالبان د دې نه منی کی.
کراچۍ کې یو سیړونکو او خبريال ضیاء الرحمن وايي مخکې به پاکستان داسې واضح موقف نو او نه باید ښکار کول چې پاکستان کې دغه افغان طالبان اوسي یا د هغوی جایدادونه دلته دي، خو وخت په وخت په د افغان طالبانو مشرانو لکه ملا منصور او ملا برادر پاکستان کې موجودیت ښکار شوه.
دا بسیکلی موږ ګورو نو د اسلام آباد خپل د هغه موقف نه لګیدلی کم چې دوی همیشه د افغان حکومت الزامات رد کوي چې هغه بار بار الیګیشن لګوي، الزامات لګوي چې افغان طالبانو کوم لیډران دي هغه پاکستان کې دي او هغه هغه ځینې د افغانستان کوم انسرجنسي ده دا رن کوي.
هغه وایي د دې بیان مقصد د پاکستان په افغان طالبانو د افغانستان کې سولې لپاره د دوی اثر خودل دي، خو آیا واقعي داسې ده؟ دا خبره لا غیر واضحه ده.
دا یو ډېر اهم ډیولپمنټ دی چې پاکستان آن دا ریکارڈ د سی ٹیم کی دا خبر کئی چی آغا ٹیم کی امریکہ دا افغانستان نخپل فوجن اباسی اور یو پدی ریجن کی یو ڈبیٹ روان دے چی سبکیږي سفیوچر به د افغانستان او د افغانستان سره سره راخواوشه ملکونه خصوصا پاکستان یو بل ډیبیټ هم شروع شو د سره سره د بیان سره چې آیا اوس د کوم افغان طالبان دي دا په پاکستان په کنټرول کې دي او که نه دي او څومره اثر کې دي او که نه دي.
په دسمبر کال 2006 کې افغانستان د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر یو ویډیو مخې ته راتلو نه پس اندېښمنو چې افغان طالبانو مشرانو او د جنگیالو په پاکستان کې شتون د افغانستان سولې په لار کې ستونزې جوړولی شي. خو څېړونکي وایي پرستو کې په افغانستان کې د سولې خبرو په مهال مخ په زیاتېدونکي تشدد سیوا کېدو سره دا واضح ده چې افغان طالبان د پاکستان اثر او کنټرول د لاندې نه دي. سادیا قاسم شاہ، وی او اے ڈیوا، پیخبر.
د ڈیوا سروسی د ډیوی ګران لیدونکو او اوریدونکو زو د یوې بلې مهمې کورنۍ او سیمه ییزې موضوع ولورې ته چې د پاکستان پارلمان د پاکستان قومي سلامتیا غونډه را بلل شوې ده او کوم کې به چې د افغانستان په اوسني حالاتو او همداراز په قومي سلامتیا یا په ملي امنیت باندې به خبرې اترې کیږي. په دې اړه غواړو له خوندې تفصیل ستاسو سره په خبرونې کې شامل کړو چې موږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوی دی د نیویارک څخه د ډیوه څېړونکی جهانگیر خټک صاحب. هغوی تیار کړی وایي ستړي مشې په خیر راغلی خټک صاحب.
ډېره مننه منظر صاحب، تاسو ته کتونکو اوریدونکو ته ډېر سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب، پاکستان پارلمان د قومي سلامتیا غونډه را بللې ده، دا څومره مهمه ده په داسې وخت کې چې افغانستان کې اوسني حالات هم ډېر کړکېچن دي او د دې تر څنګ د افغانستان او د سیمې لپاره دا څومره مهمه ده؟
زما خیال ده ډېره مهمه غونډه ده، ځکه چې دې کې کوم خلک را بلل شوي دي او چې څوک به دلته کې خبرې ترې کوي هغه پاکستان هغه د حکومت او د ریاست هغه غړي دي چې کم بنیادی توګه دا پالیسۍ جوړوي چې کم تعلق براه راست نیخ پنیغه د افغانستان سره دی او په دې سیمه ای سیاست سره هم دی. یعنی د پارلماني کمیټه تبا چې کم بریفینګ ورکوي هغه به د پاکستان فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا ور سره هغه سره چې کم د ایس ای مشر دی جنرل فیض حمید هغه او نور مشران د چکم پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت مشران دی هغه بل ته موجود وي او دوغړو ته به بریفینګ ورکوي او د دې کې چکم خلک را بلل شوی دی د دې چکم دا کمیټه دا د دوهشت نونوشت هغه دی غړي دی چکا او چچا ته بلنه شوی دا نو هغه کې د پارلمان کې چکم دا نېشنل اسمبلی کې چکم دا اپوزیشن مشر دی شاباش شریف هغه ته بلنه شوی دا ور سره په سینټ کې چکم دا اپوزیشن لیډر دی یوسف رضا ګیلانی هغه ته شوی دا د پیپل پارټي مشر بلاول بوټو درداری ته شوی دا جی یو آی ایف پارلیمانی مشر مولانا اسد محمود ته شوی دا بی این پی مشر سردار محمد اختر مینگل ته شوی دا این پی مشر التا پارلیمان کې امیر حیدر ہوتی ته شوی دا اور سره بیا داسې خبرونه هم شته دي چې د پی ٹی ایم ایم این اے محسن داور ته هم بلنه شوی دا او دلته کې به سوال جواب هم کیږي بریفنگ هم کیږي او خیال دا دی چې دا به بنیادی توګه باندې افغانستان په حواله سره چې کوم حالات هلته جوړیږي لګی دي په هغه باندې به خبره کیږي. پاکستان صدر اعظم عمران خان د دې امکان کم دی چې هغه به دې کې شامل وي ولې چې د نیشنل اسمبلی یا د قومي اسمبلی مشر سپیکر اسد قیصر چې کوم دا کمیټي اعلان کړی دی هغه کې د عمران خان نوم نشته دی. خو وروسته څو ورځو کې عمران خان په خپل هم د آی ایس آی دفتر دوه ځل الته تل دی او الته کې چې کوم خبرونه مسلسل راتلل وغه هم دکو چې د سیمه ایز حالات د افغانستان په حواله سره چې کوم حالات بدليږي لګیا دي هغه په حواله سره الته کې هغه ته بریفینګ ورکړل شو. امید توګه باندې چې داسې بریفینګس کیږي یا داسې غونډې کیږي نو هغه کې یا خو د یو هیواد پالیسې په خصوص توګه پاکستان پالیسې کې څه لوی بدلون را روان دي یا دا کې دي شي یا بیا امید توګه باندې چې کوم حالات جوړیږي او پاکستان کې دنه چې کوم د اپوزیشن لیډران دي یا مشران دي هغه د طرفه بار بار د غوښتنه شوې ده چې اخر د پاکستان افغانستان په حواله سره د وخت سه پالیسی ده څوک دا پالیسی جوړوي کم قسم ته عمل کیږي او افغانستان کې امنیت د پاره پاکستان چې کم کردار تر اوسه لوبولې دي هغه به مستقبل کې څنګه جاری ساتل شي او افغانستان کې د امن وضع امنیت وضع اخکولو یا چې کم حالات نور خرابیدونه بچکول د پاره پاکستان کم قسم ته منصوبه لري کم قسم ته حل ځلې کول غواړي کم کوششونه شروع کړي دي نو سوالونه ډیر زیات دي او دې غونډه کې امکان داده چې سوال جواب به هم کیږي د دوه مشرانو نه نو اوس چې کله دا غونډه وشي نو بیا به نه پس نور معلومات کیږي خو به شکه چې ډیره مهمه غونډه ده
خټک صاحب خپل دغه غونډه د دین وروسته را بلل کیږي چې د افغانستان ولسمشر سره د نورو لوړپور چارواکو دلته امریکې ته سفر وکړ او دلته د ولسمشر جو بایدن سره هم لید کاته وشو او د نورو لوړپور چارواکو سره لید کاته وشول د غلی د کاته په افغانستان کې په اوسنی حالاتو باندې څه اغیز وکړي
پری زما په نظر کې ولسمشر اشرف غنی د امریکې او دورې چې کوم د یادل تراغلی هغه د ودرې لوی نتایج راوتی دی یو خدا دې چې افغانستان دا امریکنه واکمنو او د افغان واکمنو دوړو طرف هم د کوینا ده چې دا د افغانستان او د امریکې ترمن د اړیکو یو نوې دور دی چې کوم شروع شوه دی دویم دا چې بایدن ولسمشر بایدن د طرفه افغان مشرانو ته یو پیغام بالکل واضح هو چې امریکا غواړي چې د افغانستان شخړه خبرو اترو په لار افغانان په خپل روباسي د حل بارونو پکې ته کار نشته دی یو دا پیغام دریم دا چې امریکای ګوري افغانستان د پاره او ودیش بلک هاک چورلکه ورکول اعلان کړی دی دوه A-29 جنگي الوتکو ورکول اعلان کړی دی او دا وخت یې اوس تقریبا یو سل شپېته جنگي الوتکه او چورلکه افغان فوج او ایئر فورس سره دی چې کم افغان حکومت طاقت زیاتوي دینه دوه خبرې ظاهري کیږي یو دا چې امریکا افغانستان کې دا کوشش دا کوي چې افغان حکومت ته مکمل ډاډ ورکړي هغه ته پورا امداد ورکړي چې کمزې پکار دي او تر دا چې هغه د دې اهلم کې د دې لپاره هغه تیار هم وي چې هغه طالبانو سره خبرو تر د لپاره هم کینی او یو سیاسي تصویر وباسي نو پیغام بالکل واضح دی او چې کم دا 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 چې کم هغه لیدنه شوی دی دلته ولسمشر اشرف غنی او دا هغه ملګرو نو هغه اټول او نتیجه هم دک دا چې امریکا به سفارتکاره باندې ټینګار کوي خو افغان فوج به هم د کشانت نه پریک دی هغه د پر درې شری درې ارب ډالر اعلان ولدنه شوی دی نو هغه امداد به جاری ساتل کیږي هغه به مضبوطولو کوشش کوي ولې چې مقصد هم دک دی چې افغان حکومت قائم وي افغان حکومت دومره طاقت کې وي چې طالبان سره نوې واده خبره تر یو کی بلکې دا هم کی چې یو سیاسي تصفیه طرف ته د خبرې بوزي نو دا ټول لار چې کم دا هغه د پر تیار ده نو د دې اغیز تما په خیال کافی دروند به وی را روانه سمو ده کې ولې چې دا پالیسي چې کم رو رو راځي هغه هم دک دي
خټک سه به خپل د سولې په خبرو کې او طالبانو د سولې میست راوستو کې یا په غوي باندې فشار راوستلو کې د سیمې هوادونه په ځانګړي ډول پاکستان ایران او چین دوی څنګه رول لوبولې شي یا څنګه رول لوبوي
ورې څنګه چې غربي هوادونو ځواکونه افغانستان نووزی په خصوص توګه امریکا نو ځمېواري او رست ورځ زیاتیږي د دې سیمې هوادونو باندې امریکای باندې خدا دا امریکا دینه انکاریم نه دي او تر ملګرتیا به کوي سیاسي او سفارتي ملګرتیا په مکمل توګه باندې کوي او تر دا چې سکیورټي باندې به هم یقیني توګه باندې محدود ملګرتیا وي خو دو هوادونو لکه تاسو چې کړو پاکستان ایران بیا د سویډي آسیا چین روس ترکیه ډیره زیاته کار کوي لګیا دي دا وخت وزو به د ایران طرف ته لاړ شم ته چې پاکستان په حواله خو خبره واده شولې چې پاکستان به یقیني توګه باندې پاکستان باندې به فشار را دي چې هغه به طالبانو باندې فشار زیات کړي چې خبرو اترو د پاره لګ نرمي او خای او سر دزبندي او کی او څومره به کارګر وي څومره به کامیابی دی په حواله تر خو په الحال وینا ډیره ګران ډول چې طالبان مسلسل مکه نیسی لګیا دي دویمه دا ده چې ایران ګوري ورسته سموده کې ډیره په تېدې باندې سفارتکاري شروع کړي ده سمودا اول یو سو ورځې اول د ایران چې کم خارجه چارو وزیر دی جواز ظریف هغه د افغانستان او د ترکیه چې کم خارجه چارو وزیران دی هغه سره لیدنه کتنه کړې و په انطالیا یو خار دی په ترکیه کې الته کې افغانستان په حواله سره بیا ورسته ورنه کې د ترکیه خارجه چارو وزیر خصوصي استاد افغانستان د پاره هغه محمد ابراهیم طاهریان دی هغه د کابل او د اسلام آباد سفر کړی دی او التکی د طالبانو او د نورو افغانستان په حواله سره مستقبل په حواله سره خبرې اترې کړې دي. طالبان سره خبرې چې کومې خبرې اترې دي دوه حواله سره هم هلته کې مشوره شوې ده. نو دا خبرې اترې روانې دي. د دې چې کوم کردار دی هغه ډېر زیات وي او دې باندې ذمہ واری هم هر تیریدونکي ورځ کې زیاتېږي.
صحیح ډیره زیاته مننه جهانگیر خټک صاحب چراغ لی او زمو سره مداغه ټوله تفصیل او څېړنه شامل کړله.
ډیره مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چې من سره دی کول باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن
ده. هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو څنګه په اول کې ویل دا چې نو اوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا.
د پاکستان اقامی اسمبلی کې یو ځل بیا په هیواد کې په خبريالانو بریدونه او همدارازه پر رسنیو باندې قطغنونه یا بندیزونه د دې سخته غندنه شوې ده او دغه غندنه مخالف ګوندونو کړې ده. راځي چې تفصیل یې د اورنګزیب څخه واورو چې په تیر خبرونه کې هم را سره مل شوی وو او تفصیل مو ترې اخیستی وو. سپخان د پاکستان قومي اسمبلی کې یو ځل بیا د مخالفه ګوندونو لوري په هیواد کې په صحافیانو بریدونه او په میډیا زیاتیدونکې بندیزونو غندنه شوې ده. د دې تفصیل کلمړی شریکې د لیدونکو سره.
جی بالکل منظر شهید، نن تاسو ته معلومه ده د پاکستان قومي اسمبلی کې ا بجټ چې د میاشتې 12 نیټه باندې کړی شوی وو، آی باندې پوسټ بجټ د غونډه روانه ده د هر ورځ کېږي. نو په دې کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم ایم ان ای دی قومي اسمبلی کړې د موسن داوړ هغه دغه یو مهمه خبره کړې ده. نه یوازې په میډیا بندیزونو خبره کړې ده، بلکې پاکستان کې چې کوم پښتني سیمې دي لکه بلوچستان او خیبر پښتونخوا دای په حق له په میډیا کوریج په حق له هم دوی دا خبره کړې ده. دوی نن ویلي د موسن داوړ چې عثمان کاکړ چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سېنېټر وو، هغه چې کله په حق ورسېدو نو دغه فامیل دا تورو لګولو چې دا مرګ قدرتي مرګ نه وو، یو قتل وو. خو د دې په حق له د پاکستان په میډیا باندې هیڅ خبر مخه ته نه دراغلي. دغه شند عثمان کاکړ چې کوم د جنازې مراسم وو دومره لوی تعداد کې پکې خلکو شرکت کړي وو، دا هیڅ کوریج په پاکستانی میډیا باندې، پرایویټ میډیا باندې یا سرکاري میډیا باندې نه وو. البته موسن داوړ د خپل دا خبره ده چې په پنجاب کې یا بسند کې کچره یو سپیس او پوچی چې نو هغه هم د پاکستانی مطبوعاتو هډلاین وي. اداګه شند دوی دا خبره هم کړې ده چې پاکستان کې د پښتون ژغورونې غورځنګ مشرانو لکه موسن داوړ خپل علي وزیر او موسن او منظور پښتین ته دا اجازه نشته چې دا وی مرکه یا د اهلي د پولیسو خبر په میډیا خور شي. او تر هغه وګر او کلدم د دې کې طالبانو بیان احسان الله احسان دا رعایت شته چې پاکستان میډیا باندې راشي او انټرویوګان او مرکه ورکړي. د دوی دا تورونه د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري رد کړی دي. واغی دا خبره کړې ده چې پی ټی ایم ته د ځای میډیا سره ضرورت زکه هم نشته چې د پښتون ژغورونې غورځنګ چې هر څه بیان مخ ته راشي، نو نړیوال میډیا انټرنیشنل میډیا هې ته کوریج ورکوي مکمل. د دې سره سره فواد چودري په پښتون ژغورونې غورځنګ باندې دا تور هم لګولې دي چې د دوی کوم بیانیه ده هغه بار هیوادونو کې ناس ځینې خلک د پاکستان پر ضد استعمالوي. او فواد چودري اوس بیا دا خبره تکرار کړې ده چې پاکستان کې میډیا د تیر حکومتونو نه زیات اوس آزاد ده. دوی مثال ورکړې دي د پاکستان پیپلس ون حکومت او ویلې دي چې کال 2018 2014 پورې کله چې پاکستان پیپلس ون حکومتونو حق کې دوه درې خبريالان یا صحافیان وژل شوي دي او هغه نه پس د پاکستان مسلم لیگ په حکومت کې 12 صحافیان وژل شوي دي. د دوی حکومت درې یا څلور کالو کې تر اوسه 8 صحافیان باندې بریدونه شوي دي. او فواد چودري دا دعوه کوي چې بریدونکي ټول نیولې دي. خو د دوی دا دعوه د مخالف ګوند پاکستان پیپلز ګوند قومي اسمبلی ځاننه غړي شازی مری رد کړې دي. وایي دا خبره کړې ده چې فواد چودري دا دعوه رښتیا دي، نو ولې تر اوسه تیر کال اسلام آباد کې په خبريال مطیع الله جان باندې برید کې ککړ تنن نه دي نیول شوی. دغه شان دې کال دا پیمره په خونه چیرمن او صحافي افسر عالم باندې د ډزو او اسطور باندې بریټ کوم کې هم تر اوسه پورې نه دي نیول شوی. شازمر یو بل مهمه خبره کړې ده او دای بری دي دوی دا قانوني سملېچ کم بشري حقوقو کمیټې د دای غړي هم دا او دوی دا خبره کړې ده چې د کمیټې ته کله د صحافین چې بچا باندې بریدونه شوی وو دی وړاندې شول نو هغه د بیانونه ورکړل چې په دې باندې بریدونه کې د پاکستان ځینې استخباراتي ایجنسي کاکړ دي. نو شاه زمری دا غوښتنه نن قومي سمړې کې کړې ده که شر داسې وي نو کېدی شي چې د استخباراتي جنسو ځینې خلک دا ایجنسۍ بدنامول غواړي، باید چې د پاکستان ریاست حکومت او پوځي ایجنسۍ چې کوم دي استخباراتي ایجنسۍ دي دغه شان کسان اونیسي کوم چې ځاکانو باندې بریدونو کې ککړ دي. نور ګوندونو هم په پاکستان کې په صحافیانو زیاتېدونکو بریدونو او سینسرشپ په هکله خبره کړې ده، او په دې کې د جماعت اسلامي د چترال غړی مولانا عبدالاکبر چترالی یو ډېره مهمه خبره کړې ده. هغه دا ویلي دي چې اسلام آباد او لوی ښارونو کې د صحافت حل نه هو، هر څوک خبر دي او لرې پرتې سیمې لکه سواد، بونیر او دیر او دغه شان پخوانی قبایلي سیمو کې چې دې وخت د صحافت او صحافیانو سره حالات دي، هغې نه څوک هم نه دي خبر. او دوی هم دا خبره کړې ده چې صحافیان هم هغه خبره کم چې رښتیا وي، او باید چې د پاکستان ریاست د صحافیانو تحفظ یقیني کول یقیني دي کړي.
ډیره مننه اورنګزیب خان چې راغلی او دغه ټول تفصیل مو زموږ سره شریک په خبرونه کې.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د مالټیا څخه مننه کوم چې را سره په خبرونه کې تر دا د مالیا ستاسو پیغامونه هم په فیسبوک باندې وینو او ډیره مننه کوم. دا مهال تاسو بیا یو د یو بل مهم موضوع ولوري ته چې د ترهګرو مالی مرستې او د غیر قانوني پیسو د راکړې ورکړې د څار اداره یا اف ای ټی اف د پاکستان نوم په خړ فهرست کې ساتلې ده، او دا ولې پر ځای پاتې شوې ده، او کوم شرطونه و چې پاکستان نه دی پوره کړی یا کوشش کوي هڅه به کوي چې پوره کوي، به دغه ټول تفصیل موږ په تیرې خبرونه کې د اسماعیل خان صاحب ناخسته وو چې تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو. مل خان صاحب، دغه فیصله د اف ای ټی اف چې پاکستان به لا هم نوم یې په خړ لیست کې پاتې کیږي، دې ته خو اول غبرګون څه دی حکومتي او د دې ترڅنګ په ویشتو ورکل شوو شرطونو کې شپږ ویش پوره شوې، اخیرنی کوم شرط دی چې نه دی پوره شوی؟ اول نه دی پوره شوی
د پدی باندې اوس کله دا فیصله رااله چې پاکستان په دې خړ لیست کې دی ساتي. داغین پس دو قسمه دا غرغل دی، یو خو حماد اثر چې زمون وزیر دی د پاکستان، او پدې کې پدې کم اف ټی اف کم دغه دی پټه داغه مشري کوي. دا د تاریخ دغه دا و چې د پاکستان ګټه دا چې تور لیست لانړو، او داغه دی چې کم د اف ټی اف مشر دی هغه د پاکستان ستاینه کړې ده چې کډ شمیر کم د پاکستان پر پټړي دی اطمینان یې پاګې باندې ښکارا کړی دی. بل اړخ چې کوم دی نو د پاکستان د خارجي چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې باندې نیوکې کړې دي. هغه دا ویلې چې اف ای ټی اف په کار نه ده چې د سیاسي د ټول یا د وخت په توګه استعمال شي، دا یو ټیکنیکل دغه ټیکنیکی مسله ده په کار چې په ټیکنیکی خبرو په دې باندې خبرې کړو شي. پاکستان خپل چې څومره کوي شو هغه رنګ خپلې وسې کړې دي، او هغه دا خبر هم کوي چې د دې معیار یو نه دی د اف ای ټی اف. پاکستان ته په یو نظر ګوري ډیر د نړۍ داسې ملکونه دي چې هغه دې کې د دې نه کم ګامونه پورته کړی دي، په هغه باندې خبر نه ده کړی. اوس دا خبر هم کیږي چې په یورپ کې ډیر داسې ملکونه دي چې د نړۍ نه ډیر ملکونه چې کم غیر قانوني پیسې د غلا پیسې هغه امریکا هغه یورپ ته ځي، په سویټزرلند کې پرتی په یو ځبل دی پغه باندې کل اف ای ٹی اف دومره د غندې کړې سمره چې پاکستان یې دغه کې نور ملکونه د پخلاف د استعمال شوی.
نو ولې هغه شرطونه چې اف ای ٹی اف ورکړي دي هغه نه دي پوره شوې دي باندې حکومت څه ویلي دي؟
او د دې کې اوس چې کوم یو شرط شرط یو دوه خبرې دي پدې کې. یو خو کوم غټ شرط یو تقریبا 1500 کسان دي چې کوم د ملل متحد د دغه پاکستان ته یو لیست ورکړی شوې دی ادارې نور د ملکونو هغه دی غواړي چې پاکستان د غي پر خلاف کیسونه جوړ کی او هغه ته سزاګانې غوونی سی او هغه ته سزاګانې ورته دې سره سره بیا دویم دغه چې کم دی و سره اضافي س س مطالبه هم د پاکستان نشې وې دي نو د پاکستان د حکومت دغه خدغه دي چې پراتو کې سو میاشتو کې او کم از کم د کال تر اخره پورې په پاکستان دغه یو شرط هم پوره کی او یا اضافي چې کم مطالبه د پاکستان نشې دي هغه هم تر سره کی خبره غټوم دغه چې آیا بیا به هم اف ای ٹی ایف د پاکستان خوشحالي او دی به یا سپین لیست دغه کی کنه مقرره کې بیا نوی مطالبه مخ ته وروړي
هغه شپږ نقاط چې دوی ته یې خودل شوې دي مهم نقاط هغه څه دي چې هغه د لیدونکو سره شریکې تاسو اسماعیل خان صاحب
دي کې ټول کې غړ دغه چې کم دی هغه هم د منی لانډرینګ او د ترکره د کم د پاره د فاینانسینګ خبره کې د پیسو دا غي په دغه باندې په ټول کې غټه مطلب چې کم دی وخت هغه هم دغه د دیار لس او کسان دیول او بیا دغه خبردار چې پاکستان چې کوم استخباراتي ادارې دي یا نور انویسټیګیشن تحقیقاتي ادارې دي هغه نه دا وختونه شو دي چې د نورو د نړۍ د ملکونو تحقیقاتي استخباراتي ادارو سره همکاري کوي په بکو سره کوي د ترکرې خلاف د ټرډ فاینانسینګ چې کوم دی د پیسو د ترکرې د پاره استعمال او د منی لانډرینګ هغه کې سره همکاري
سامه د ډیره مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوې دغه ټول تفصیل مو
شریکه
له دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري د خبرونې په دې ځای کې زو د افغانستان اولوري ته چیرې چې د جګړې او د کډوالو مسلې او د غریبۍ د لاسه د کووېډ 19 یا د کورونا وایرس په دریمه صفه کې په کیسونو کې زیاتوالی لیدل کیږي او بل اړخ ته تر اوسه پر افغانستان کې د 1% نه هم کم خلکو ته واکسینونه لګول شوې دي راځي چې تفصیل یې د امریکا غاګه په ریپورت کې چې تاسو لپاره سمینه احسن راغون کړی دی په ګډه سره باورو
د صحت عالمی ادارې تر مخه افغانستان په نړۍ کې د نه ختمیدونکو انساني بیړني حالاتو سره مخ ملکونو کې یو دی د کووېډ په شمیرو نظر ساتونکو ادارې وایي د 1,00,000 نه زیات خلک د کووېډ د لاسه ناروغه شوي او وسه پوری ته د 3,00,000 نه زیات خلک مړه شوي دي د دینه علاوه د ټیسټونو د لپاره زیات سہولت هم نشته او ویکسین هم ډیرو لګو خلکو ته لګیدل دي د امریکا د جان هاپکینز یونیورسيټي تر مخه په افغانستان کې 0.8% آبادی مکمل ویکسین شوی د مړ شوی خلکو شمیر هم هغه د چې په هسپتالونو کې رجستر ده د جګړې او یری د لاسه هم ډیر خلک په علاقې او کورونا پر خودو باندې مجبور کیږي چې د وایرس یو ځای پوری تساتلو په لار کې یو مسله ده بلخوا په هسپتالونو کې د اکسیجن او د دوایانو د کمی مسله هم ډیره لوی ده دا خبره په برتانیې کې اوسیدونکو وحید آریان کوي وحید آریان د آریان ټیلی هیل په نوم یو خیراتي پروګرام چلی ټیلی هیل د لارې هغه په افغانستان کې ډاکټرانو سره د علاج په لړ کې راهنمایي کوي او افغان ډاکټران د برتانیې ډاکټرانو سره په رابطه کې راوستي کیږي دا هر څه په موبایل ټلیفون
کیږي
حالات ډیر شنه دي یو خوا جګړه ده چې نه ختمېدونکې ده خلک بنیادی طبي مرکزونو ته هم نسی ورتللی دوایانې نسته د ژوند بنیادی ضرورتونه نه پوره کیږي حتی تر دا چې د خوراک هم کمای دی موږ ته دا معلومات د خپلې طبي ټولنې څخه ترلاسه کیږي زموږ ټولنه د افغانستان په هر ځای کې کار کوي د جګړې د لاسه خلک د یو ځای څخه بل ځای ته هم نسی تللی
آریان پخپل هم په وډوخواله کې د خپل خاندان سره پاکستان ته کډوال شوې وو په پټه بیا برتانیې ته تلو نه پس هلته هغه د کیمبریج یونیورسيټي نه د طب سبق ویلو او په 2015 کې د ټیلی هیل په نوم یو پروګرام شروع کړو ان د وارز په نوم کتاب کې ډاکټر آریان د خپل ژوند کیسه هم کړې ده هر ورځ ډاکټر آریان د ویډیو کال د لارې په کابل کې د ډاکټرانو سره په رابطه کې د کابل د وزیر اکبر خان هسپتال کې ډاکټر خالد امید د کووېډ د یو مریض د علاج حال ډاکټر آریان ته وایي چې څنګه د ناکافي سہولتونو او اکسیجن د کموالي مسلې د لاسه خلک پریشان دي قسم افغانستان ته د آسترازینیکا او د چین ویکسین خپل برخه رسیدلې خو آریان وای دا کافی نه ده او تقسیم هم ګران دی چې ډیرو خلکو ته یو ویکسین ولګي او سپلای ختم شي امریکا هم اعلان کړی افغانستان ته د جانسن اند جانسن ویکسین 3 میلیونه خوراکونه ورکړي چې د کووېډ د نوې قسم مخنیوي کې مرسته وشي
پیپل کانټ ډو دی سیمپل پریونټیټیو میژرز فور کووېډ اس وی کان ډو هیر ان دی ډیولاپډ ورلد
خلک د کورونا وایرس په ضد ساده حفاظتي ګامونه هم نسی اخستلی. د کډوالو په کمپونو کې په سخت ګرمۍ کې خلک صفا خوراک او اوبه هم په ګرانه مومي. په ملک کې دننه بې کورسوي کورنۍ د یوې کوټې په کور کې لس کسان څنګه یو د بل څخه ځان لري وساتي. زما خویندې او د خاندان نور خلک د حالاتو سره مخ دي. غریبي هلته ډیره غټه مسله ده.
بلخوا د کابل په استقلال هسپتال کې د یوې هفتې د وقفې نه پس د کووید ویکسین مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. دغه وقفه د ویکسین د نشوالي د لاسه راغلې وه. دغه مرکز ته هر ورځ د 300 نه زیات خلک د چین د ساینوفارم ویکسین لومبني خوراک لګولو لپاره راځي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ڈی بی لیدونکو، تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل سټور پرانیزئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سټور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ، او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی بی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او په دې خبرونه کې نور سیمایز ریپورتونه هم لرو. خو دا مهال زو د جاني خيلو ولوري ته چیرې چې د خیبر پختونخوا د بنو ور جاني خيلو یو قومي مشر ملک نصیبه خان مړ شوی وو، وژل شوی وو، او د هغه مړی 28 ورځې لپاره په احتجاجي پارلات د هغه قوم خلکو یخې وو، او د هغه د انصاف لپاره غوښتنه کوله، او په سیمه کې د امنیت پر ځای ساتلو غوښتنه کوله. د غمړی پس له 28 ورځو خاورو ته سپارل شوی دی، او راځي چې د خلکو غبرګون واورو چې عدنان بیټنی ستاسو لپاره په دغه ریپورت کې راغون کړي.
د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع د بنو جاني خيلو د پرلت ایفا کړي لطیف وزیر فایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې وویل، د 28 ورځو وروسته تیر شپه د ملک نصیب خان مړی خاورو ته سپارل شوی دی. هغه وویل دوی پرلت وروسته له هغې وځنډولو چې ځایي جرګې دوی ته باور ورکړو چې د حکومت سره به د امنیت پر ځای کولو، بې درکه کسانو معلومولو، او څلور تنکو هلکانو او ملک نصیب د وژلو پلټنې کوي. هغه وویل دوی ته د علاقې د اوتمنځۍ او احمدزی وزیرو جرګې ورته باور ورکړی چې په یوه میاشت کې به د دوی په غوښتو عمل شروع شي.
دا یو عملي قدم واخیستل شو د امن لپاره، او سره مطلب د میشن پرسن لپاره هم داسې یو عملي قدم واخیستل شو چې څلور تنان یې په مقرره کړل چې د جرګې سره به فول اختیارات وي، او د دې ذمہوار به دغه جرګې ولوي، او مطلب د بنو انتظامي به ترته د دې برونه دوی پسټ شي، حکومت پسټ شي. نو د احمدزی او تنظیم حکومت چې کوم دې د جنې سره په څنګ ودرېږي.
د اوتمنځای او احمدزی وزیر د جرګې ایوغړی ملک نور خان وویل، د بنو د مرستیال کمشنر په اعلامیه کې دوی ته واک ورکړی شوی چې د جاني خيلو سره خبرې وکړي. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل، ایوا اونې وروسته به د جاني خيلو سره رسمي خبرې پیل شي. د دوی او د صوبې اعلی وزیر محمود خان ترمنځ د تنکو هلکانو د پیښې په وخت د پرلت پر مهال په شوې لوزنامه او تازه ژمنو عملي کېدو باندې خبرې او ګامونه پورته کولای شي.
افغانستان
د سره درې میاشتې اول اعلی وزیر په خپل باندې یو معاهده کړې وه. هغه دی وی چې عملی نسله، کچره دا معاهده عملی نسوه نو بیا تاسو د جاني خيل کام ته جواب څه وایو؟
او امی سره دا غاړه نه وي فیصله دا نه وکړه خو ان شاء الله امید کوي او دا غاړه نه وکړو میرو بیا غوڼه پنځه کوم میرو بیا خپل مشوره وکړي غا
د خیبر پښتونخوا د صوبې اعلی وزیر د اطلاعات او صلاحکار کمران بنگش په ټویټر لیکلی د اولس صوبایي حکومت او خپل وزیر اعلی محمود خان په هڅو د جنخیلو د پرلت کوونکو سره خبرې کامیاب شوې او و کسیزه غټه جرګه جوړه شوې ده د دې لپاره چې زموږ او د خپل خلکو ټول غوښتې او مسلې په وخت هواري شي د پښتون ژغورنې غورځنګ روي روا مشر منظور پښتين د جنخیلو پرلت افرین ویلي چې مزامت کړی او زیاته کړی چې په ولسونو کې د مزامت ماده د غلامۍ نه خلاصون سبب جوړی شي عدنان بیٹنای دیوا بنو دیوا
په خیر اغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزي په خپل آئنده پوهېدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي
موږ به خپل حوصله نه بایلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پښتنو کړی
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
لجی ویګران ولیدونکو او ورېدونکو خبرونه دوام لري او بیا هم د ملتیا څخه مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیاس د پاکستان مرکزی حکومت د 15 منټونو زیات موبایل کال یا په موبایل باندې خبرو باندې ورکړ شوې تجویز استعمالونکو رد کړی دی او د موبایل استعمالونکو وای چې د سره بد د دوی ژوند نور هم مشکل شي چې دوی باندې د 15 منټو څخه زیات په ټلیفون باندې خبرو کول باندې نور ټاکسونه اضافه شي نو دوی ته به هم ډیر زیان ورسی. همدار از مالی پوهان وای چې پاکستان زیاتره په بلواسطه ټکسونو انحصار کوي او بیا دا قسم مالی سره غریب خلک ډیر متاثر کیږي. راځي چې تفصیل یې د ریاس حسین په دغری پورت کې وکړو.
په خیبر پښتونخوا کې د موبایل استعمالونکي او سوداګرو د مرکزی حکومت دا تجویز رد کړی دی په کوم کې چې د حکومت لخوا د 15 منټونو نه زیات په موبایل کال باندې 15 او یا پیسې مالیه ترلاسه کړي. ځایي اوسیدونکي وایي د وړاندې نه د 15 منټونو په کال باندې حکومت 1 روپۍ او 90 پیسې ترلاسه کوي او د سره بعد د هر کال بیا نږدې 3 روپۍ ته زیات شي. په مردان ضلع کې د موبایل استعمالونکو او کاروبار کوونکو اندېښنې څرګندې کړې دي.
د موبایل په خبرو باندې ټیکس په لګاو کاټ کې د کټینګ موشي ډیر زیات غره ځم چې دا سټوډنټ ډن بس کوي غریبانو کور ته جرینګ کوي بار بار ټیک دا حداسه کسان بس کوي د دارونو دکاندارانو جدا کالو کې په اړه باندې کراچي ته لاور ته یوزیبل جتا سوداګانې لکه مثال دیولي کنه په موبایل ټول حساب کتاب د بل باقي د مونږ پانه دنته یی په بل داولي کدا ولي کدا ولي کا نو ډیر الله خراب دي
انسان ضرورت نو موبایل باندې کالو کې استعمال کی خبره کو پیملی سره کینو خام مخبلک سیوا کی کارت زار چوم زما ضرورت ته زما کارت چوم دا یوز کوم دا استعمالوم او چ زما خپل بیسک ضرورت خدا بل شیز دی او خدا ورسری شنو دام یو بیسک ضرورت کی راضی نن سبا کی موبایل
د پاکستان د خزانی وزیر شوکت ترین ویلی دی چې د فیډرل ایکسایز ډیوټي په مت کې په موبایل ټلیفون کال د 15 منټونو ورستو 15 او یا پیسې نورې واخلي. سړنه وایي په پاکستان کې د وړاندې نه په 100 روپے موبایل لوډ باندې 200 روپے مالیه اخستی کیږي او ماهرین وایي دا به د ملک دننه په 13 کروڑ او 13 لک موبایل صارفینو باندې نور بوج زیات کړي. په مردان ضلع کې د ټیکسونو یا مالیه وکیل عمران یونس وایي په پاکستان کې د نیخ په نیغه ټیکسونو کمې دي او د دې موبایل ټیکسونو نه بعد زیات مزدور کار او غریب خلک متاثر شي.
پاکستان کې د بد قسمتۍ نه د ټیکس کلچر رمدا سي دي چې چاته ډایرکټ ټیکس کیږي نو داغه سم میکانیزم ګورنمنت سره نشته نه داغه باره کې څه قانون سازش ده کو چې کم ټیکسونه لګي نو هغه انډایرکټ ټیکسز لګي نو هغه کې غریب سړی چې کم دي نو ډېر افیکټ کیږي نو د دې لپاره پکار دي ګورنمنت ته چې کم ډایرکټ ټیکسز دي داغه سره طریقې کار دي وضع کی او د خلکو ته چې کم ټیکسز کیږي نو هغه دې کلیک کی بجا د دې چې په فون باندې او په انټرنیټ باندې پدی باندې لګي.
د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن د شمیرو تر مخه په ملکی کچا یو سل 3 ملیون خلک د موبایل استعمال کوي چې پکې 98 ملیون د موبایل په ذریعہ د انټرنیټ او براډبینډ ساري پین دي او 15 ملیون خلک د ساده موبایل استعمال کوي. په پاکستان کې د شخصي ټيلي ویژن جیو د ویب پاڼې مطابق پاکستان ټيلي کمیونیکیشن وایي د حکومت لخوا دغه تجویز قابل عمل نه دي او دا به د موبایل استعمالونکو لپاره مشکلات پیدا کړي. ریاض حسین وای اس اپ امریکا ڈیوا مردان.
د وی ګرانو لیدونکو د مالیا څخه مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا تاسو زموږ د ټلویزیون خبرونه په خپل کور کې په یو ټل 770B 103 چینل باندې هم لیدل شي او د دې ترڅنګ په فیسبوک باندې په ټوئیټر په انستګرام او همدارس په ویب باندې د وی را سره ملګری کېدل هم شي. زو د محل د بلی موضوع ولوري ته چې د قانون چارو په هان وای چې په خیبر پښتونخوا کې زیاتره سیمو کې خزي د کورنۍ خړو قانون څخه نوی خبر او دوی په دې اړه دوی ته په هواوی هم نه ورکول کیږي. نو دوی زیاتوي چې د خزو د قانون په اړه باندې نه خبرتیا دوی ته پر روان کې ډیر مشکل جوړولې شي. کله چې سړی او خزي په میانس کې د جدایي یا د طلاق وشینو د دوی هغه نکانامه هم معلومه نه وي چې هغه کې خزي ته کوم حقونه ور په برخه دي. راځي چې دغه تفصيلي ریپورت چې فرید شینواری تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
د قانوني چارو په هان وای زیاتره خزي د قرآني قانون یا فیملی لاس او د لاندې د خپل حقوقو په اړه په هن لري او د لاسه رستا دوی بیا په عدالتونو او نورو ځایونو کې یو شمېر ستوندو سره مخ کیږي. دوی وای خزي د دغه قانون په اړه په نه لرلو ترڅنګ د قانوني کومک او مرستې ته رسایي هم نه لري او په زیاتره وختونو کې ورته خپل حقوقونه میلاو نشي. د پیښور ستر عدالت یو وکیل سیف الله محب کاکا خیل وی ویډیو ته وای په زیاتره وختونو کې نکانامه د کول په وخت کې داسې خطاګانی وشي چې هغه د لاس اړستو بیا خزه او سړی دواړه مشکل سره مخ شي.
نکانامه ډیر امپورټنت ډاکومنټ دی چې کوم کې د خزه د پاره چې نو لکه مہر چې نو مہر لیکل کیږي زمونږ خلک چې نو اکثر غیر نوی د اسلامي قانون نم او وی بشری مہر لیکي او خبر چې د غلطه ختمه کی خو پکار دار چې لکه پراپر مہر لیکي او چې کله یو مکه یا چې نو ګولډ او یا پیسې چې اولی کلی شي نو دې کې چې نو دې کې هغه خاصه چې نو باکدا یو ټایټل جوړ شي لکه دا غیر رائټ جوړ شي.
سیف الله محب کاکا خیل وای باید د قرآنی قانون یا فیملی لاس په اړه خزو ته په هور کړلای شي او دغه قانون په مکمله توګه عملی کړی شي.
اسلام چې دن اسلام خزلم حقوق ورکړی دي اسلام چې دن هغه سړیلم حقوق ورکړی دي نو اوس چې دن اوس لکه هر یو کس چې دن هغه اتلی شي مخکې بدا و چې خلا به یو خزه چې دن هغه کلیم کوله خو خاون بول نه ورکوله نو هغه د پاره چې دن بیا لکه زمونږ چې کوم قوانين دی هغه لکه فیڈرل شریعت کورٹ هم فیصلو کړ چې دا خو به خزه چې دن داسې ناشته وي او خلا به نه کیږي نو ټول عمر بچت نو مغه سړی تر په نکاح کې وي نو زمونږ چې کوم قوانين دي هغه کې بیا د انټرپریټیشن او شو هغه د وې چې دا خزه چې دنو فیملی کورټ سره اتلی شو هغه چې دنو په باکه د خلا کلیم کول شي.
د بشري او قانوني چارو په هان وای د خزو په اړه جوړ قوانینو کې ځنی بدلونونه راوستل پکار دي چې خزو ته په عدالتونو کې انصاف زر تر زر ملاويږي. د وفاقي محتسب د خیبر پختونخوا سانګې مشره رخصندناز وای حکومتي ادارې او چارواکي دی په ریډیو ټي وي او رسپاړو کې د کورني قانون په حق لا خزوتا معلومات ورکړي.
آج بھی آپ کے پروونس
نن ہم ستا په صبح کې داسې اسی مشته چې حالت اوس هم زبانی نه کاو زبانی طلاق دود عام دی که هغه خزه سواک اختیار اخیستل هم وغواړي نو بیا ورته پته نوي چې که طلاق دغه صورت وي نو په دې وخت کې بیا دا څه کولای شي که نکاحنامه یې وي نو بیا ورته د خپل حقونو پته نوي او هسې هم خزو کې په دې اړه پوه نشته. دغه شان قضیه یا کیسونه موږ ته هم راځي او بیا یې د کورنۍ شخړو هوارولو لپاره جوړ عدالتونو ته ولیکو
طرف ریفر کړي.
د بشري حقوقو فعالین او قانوني چارو پوهان وای تر څو پوری چې خزي د کورنۍ قوانینو نه خبرې نکړلې شي نو تر هغه پوری دوی خپل قانوني حقوقونه نشي پیژاندای او نه تر لاسه کولای شي. فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پیښه.
ز
چی
وخزیم
زمانوم طاهرہ دے او زیو سماجی کارکنے
زمانوم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدارے
تعلیم زما حق دے
زم گلان کراچی کے سیگم او سبق ہم کراچی کے ویمو
زمانوم کاملہ خان میاں کھیل دے تخبل زون تول مقصد می مرمنو بس سیاست کیا چولے دے
زمانوم ڈاکٹر زہرہ دے او ز ہسپتال کے کارکن
ز تخبل فخی د جون حق داریم
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره خلی زلیکو
ز د نوی زمانه تکړه پښتنه يم، ز بيبي شيرين يم.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري، او د مخال زو د عراق ولوري ته چیرې چې پولیته نږدې په ختی شام کې د امریکا په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوی دی. د رایټرز خبری اداره د بشري حقوقو د یوې ډلې ریپورت په اساس ویلي دي چې وژل شوی وسلوال د ایران پلوه ملیشا غړي وو. راځي چې نور حال د نصیر احمد کاکړ څخه په دغه ریپورت کې واورو.
په بریتانیا کې میش د شامی بشري حقوقو د څار ادارې ویلي پولی ته نږدې د شام په خوا کې د امریکا د جنگي الوتکو په بریټ کې د ایران په لوه ملیشي لږ تر لږه 15 وسلوال وژل سوي او یو شمیر نور ژوبل دي. دغه اداره چې په شام کې دننه د معلوماتو د راغونډولو لپاره سرچینې لري وایي په بریدونو کې پوجي ځایونه هم په نقشه سوي دي. د شام حکومتي خبري اداره سنا وایي یو ماشوم وژل سوی او درې نور کسان ژوبل سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د بریټ پخلای کړي او په یو بیان کې ویلي دي د صدر جو بایدن په واکیل راتلو وروسته په ایران په لوه ملیشو دا دویم بریټ دی. بیان وایي دوی دوه مرکزونه په شام کې او یو په عراق کې پادف کړی دی. پینټاګون ویلي یاد مرکزونه د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ملیشو کارول چې د عراقي پوج سخت دریزه ډلې دي او له ایران سره نږدې اړیکې لري. د پینټاګون وایند جان کیربی ویلي دغه مرکزونه د ایران په لوه ملیشو په استعمال کې وو چې په عراق کې د امریکا په ځواکونو او مرکزونو باندې د ډرون لاري بریدونو کې لاس لري. په نږدې میاشتو کې په عراق کې امریکایي مفادات په تکرار سره تر بریدونو لاندې وو او متحده ایالات د دې تور په ایران په لوه عراقي ډلو لګوي. د فروری په میاشت کې هم په ختیس شام کې امریکا د ایران په لوه ملیشو په مرکزونو بریدونه کړي وو چې پکې تر شلو زیات وسلوال وژل سوي وو.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیرې چې د انګورو موسم دی او د انګورو تاکونه ډک شوي دي او فصل تیار شوی دی. راځئ چې دغه یو خوندور ریپورت چې ملک وقاص تاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
د پښتونخوا مزکو هغه میوه پیدا کول شروع کړی دي چې هغه د سوات یا غریز سیمو یادې وي چې هغه کې شلتالو، انار، انګور او سټرابري نه علاوه نور هم شامل دي. او په عمومي توګه به د ګاونډي هیواد یا سوات نه راتلي، خو د میدانی سیمو لکه مردان او چارسدې کروندګرو چې رسک یا دو باندې دغه د میوو کروندې شروع کړي دي چې پکې کامیاب شو. د انګورو د باغ مالیار شیربادر نه چې تپوس وشو نو د اوې چې په چارسدې کې امځکه خیرازه او اوبه ډېرې دي چې زړو فصلونو آمدن کم شوی وو.
خو خلکو به د غنو او د جوارو د زمیداریانو کولې نو په جوارو کې خټول تاوان دي او غنیم دونه مدن نه کوي. سونه چې زمګ دې له خودي باغونو شروع کو لکه دلته موږ د انګورو کارل دای دریم کال له نو پروس کال موږ له خو پیداوار کړو موږ ته خوشاله دا زلې دا غینم لګ ډیر کړی دی.
د نصیب جان دوجره بابا پروس کال نه میوه شروع کړی دا دی وای چې خور سره او ګوټ پخپل کوي چې د ډیره خواره نه پسې سږ کال میوه زیاته کړی دا چې تیر زلې میوه په کلی کې خرڅولا چې سږ کال به رګ بازارونو ته لیږي.
پروس کال موږ له کړو 1,50,000 او وختي پرونه یو کس راغلی په 2,00,000 غوښتو خو موږ نه کوو دا لکه دا سږ کال بګه دانې مانیم ډیری دی.
شیر بادر زیاته کړه چې ډیر ښه پیداوار نه پس دوی د میوې باغونو کې اضافه کول غواړي چې نور کروندګر دې هم میوو ته پام وکړي.
موږ وایو چې مخکې د دین نور موږ زیات کو ځکه چې د ځمکه خزمکه د عموم ډیر سکی لکه دلته موږ ته لیچ کری لی دا کوي نشپاته شته شلتالو دا موږ مخامخ باغ دی نو هر څه د ځمکه هر یو فصل کوي خو هغه فصل په کار دی کوم کې چې پیدا یې لکه موږ اوس باغونو ته توجه زیاته کړه ځکه چې باغ کې آمدن زیات دی او خرچه هم شته دی خو آمدن یې زیات دی.
کروندګرو وی چې د چارسدې او مردان امځکه په تیزی سره د میوې باغونو کې بدلیږي چې ښه آمدن ورکوي او هغه روز لري نه ده چې د سوات د میوو باغونو د مقابلې به جوګه شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، چارسدا.
Thank you.
تاسو د امریکا غاګ ډی وی خبرونه ګوري او د غ خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري او تاسو په دې خبرونه کې بیلابیل ریپورتونه د سیمې او نړۍ واوریدله او ولیدله او دا مهال یو بل سیمه ایز ریپورت ولوري ته ځو چې په خبر دبګری ګاردن کې د عبدالستار شاباچا کلیز اورس په مراسمو کې مشاعره شوې ده کوم چې د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو څخه راغلي شاعرانو خپل صوفیانه کلامونه وړاندې کړي دي او بادشاہ جان ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړي دي او همدارس د مشاعرې په حق له نور تفصیل تاسو ته راغونډ کړي دي. د پیښور څخه د ډیوه خبريال عثمان خان په دغه ریپورت کې چې په ګډه به سره وګورو او وابه ورو
د عبدالستار شاه بچا په مزار د چراغي چشت په سرلیک مشاعره روانه ده. چرته چې د بیلابیلو سیمون راغلي خلک د بچا جان په شپک شپیتم کلیز عرس په مراسمو کې ګډون کوي. مشاعره کې شاعران خپل همدیا، ناتیا او عارفانه کلامونه وړاندې کوي او ناس خلک تری خوندونه پورته کوي. دیو سره خبرو کې د مشاعري مشرکونکي پروفیسر اباسین یوسفزی ویل لدی مشاعري بنسټ د غزل بابا امیر حمزه خان شنواری خودیو سوک چی دا باچا جان مورید وو. دو یویل پا دی مشایره کی راغلی شایران پا زلپوری صوفیانا کلامو نوراندی کوی او لدی درگانا دا امن منی او رورولی پیغام نڑی تا رسی
په ژوند کې د تصوف په لار تلل جدي دا د ټولو غوړه لار ده، ځکه چې دا د امن ملي رورولي او دا داسې لار ده چې په دې لار باندې هیڅ قسمه خطر نشته. په دې باندې ته په ډېره مینه مینه د انسانیت تقاضې پوره کړي او د بندګۍ تقاضې پوره کړي او الله ته نږدې کړي.
مشاعری لراغلی نامتو شاعر لایق زاده لایق ویل امیر حمزه خان شینواری لدی مشاعری پیل هغه وخت کړو کله چې با رفیق شینواری او خیال محمد د عبدالستار شاه بچا په مزار کې موسیقي کوله. دوی ویل لدی مشاعری سره پښتو ادب ته ډیر وده ترلاسه کیږي. چرته چې د پښتون علاوه د هندکو او اردو ژبې شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کوي او دې سره ټولنیز ادب ته ډیر وده رسی.
دا دروازه دې د روحانیاتو مرکز دی. دلته کې انوار راوړيږي او چې دلته کې کوم مشارکېږي پای کې صوفیانه کلامونه پای کې راځي کلامونه ویلې کېږي. نو انسان چې دی د ژوند د کشالونو د ژوند د راجونو یو طرف ته کېږي او د الله تعالی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینې طرف ته داغه رجوع کېږي.
مشاعری لا راغلی شاعرانو او ادیبانو عبدالستار شاه بچا جان ته د عقیدت ګلونه وړاندې کولو پر مهال ویل چې دې درګه د پښتو ادب او موسیقۍ عام کولو د پاره د یو اکاډمۍ کردار لوبولې کوم چې ډیر د ستاینې وړ دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر دوانو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي سټوډیو څخه ولیدل او اوریدل. په دې هیله چې تاسو د سیمې په اړه باندې خبرونه او تازه حال تر تاسو در رسیدلې وي او په دې کې تاسو د سیمې حالات او موضوعات شامل وي. تاسو کولی شئ د دې وی ټول خبرونه کوم چې ټلویزیونی خبرونه دی هغه په خپل کور کې په ډیش ټي وی باندې هم وګورئ چې په یوټل سیټ 70 بیا او یا بي یو سلو دریم چینل باندې کولی شي وګوري او د فیسبوک ته لاري کولی شي چې را سره په خبرونه کې مل وسي دغه خبرونه وګوري، لیکنه ولولي او د دې ترڅنګ لایک یا خوخي هم کړی. زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر عابد حسین هم تاسو نه خلو اجازه تا او تاسو په لوی الله سپارو. په دې هیله چې تاسو هم ښه شی به ولري او ښه چاره ولري. په الله مو سپارو. Bye for one.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی.